السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې 3 بجې شوې دي. زانی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کېم. اوریدونکو، په دې ګړې کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پرون د لانورو احتجاجونو اعلان کړی دی. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي او نن په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې نړۍ د کورونا وبا سره مخامخ ده. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د راروانې جمعې خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان وکړ. د نومبر په 13مه د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته په خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. پولیس وایي 370 کسان یې گرفتار کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 نه زیات کارکنان گرفتار کړي دي. اپوزیشن ګوندونو په یو داسې وخت کې په ملتان کې جلسه وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولې. پرونی مظاهرې ته د مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نون امرسیالی مشر مریم نواز، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزی نه سربیره د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفه بوټو زرداری هم وینا وکړه او پر حکومت یې په هیواد کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ زیاتولو نیوکې وکړې او ویل وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او استخباراتي ادارې او پوځ دې د هیواد په سیاست کې لاس وهنه. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 2450 کسان وهلي، چې دا ډول په هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمېر 4,42,000 ته رسېدلی دی. د دسمبر لومړۍ نېټې پورې له دې وایرسه په پاکستان کې 8,091 کسان مړه شوي، خو تر 3,30,000 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په شمول په ټول ملک کې د نومبر پر 26مه سرکاري او غیر سرکاري سکولونه او نورې تعلیمي ادارې تړل شوې دي، خو حکومت وایي د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د پاکستان وفاقي حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزلو یو لیټر په نرخ کې 4 روپۍ اضافه وکړه، د کوم وروسته چې نوې نرخ شاوخوا 1.6 روپو ته رسېدلی. د پاکستان خزانه وزارت د نومبر په 13مه په خپلې خبر پاڼه کې ویلي، په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې د اضافي وروسته حکومت صرف د ډیزلو په نرخ کې اضافه وکړه، ولسته اسانتیاوي ورکولو لپاره د پېټرول او خاورو تیلو نرخونه پر ځای ساتلي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د نېټو سرمنشي د نېټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي دي چې اتحادیان د افغانستان په اړه لوی سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. یانس سټولټنبرګ دا خبره د نومبر په 13مه په برسلز کې خبریالانو ته په آنلاین کانفرنس کې وکړه. نوموړي دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې امریکا خپل پوځونه د افغانستان نه د ایستلو تیاری کوي او په یاد ملک کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو حملې هم دوام لري. یانس سټولټنبرګ وویل دوی په یو سخت دوه لارې کې دي، که له افغانستان ځینو دا خطر موجود دی چې یاد ملک یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو په ټنځای جوړېدای شي، او که پاتې کیږي نو د یو بل له تشدده ډک نوی اوږد مشن خطر دی. د نوموړي په وینا په دې دواړو کې چې هر یوه لار انتخابوي، مهمه ده چې په ګډه خپلمنځي سلا مشورې سره یې خپله کړي. او بل خبر دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ایډز ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده. ملګرو ملتونو ایچ آی وی او ایډز د پروګرام مشرې ویلي، د ایډز ناروغان چې کمزورې قوتې مدافعت لري باید تر ټولو لومړی د کورونا وایرس واکسین دغو کسانو ته ورسول شي، او پر دې واکسین باید یوازې د مالدارو حق نه وي. ویني بیا نیمیا په خپل یو بیان کې ویلي، باید نړۍ د ایچ آی وی د درملنې په اړه د غلطیانو څخه زده کړي وکړي، ځکه چې په پرمختیایي هیوادونو کې په ملیونونو خلک د علاج په انتظار مړه شول. نوموړی په خپل بیان کې دا هم ویلي، کووډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې نابرابري لا زیاته کړې چې له وړاندې نه په نړۍ کې د صحت په شعبه کې د تیرو 20 کالو پرمختګ یې له خطر سره مخامخ کړی دی، چې په کې د ایچ آی وی خلاف لاسته راوړنو ته هم تاوان رسېدلی دی. دا خبرونه
خبرونه هم د فرخندا اسد ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره پاکستان جمهوریت تحریک یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. مذهبي عالمان وایي د پولیو ضد واکسین غیر اسلامي نه دی او د ماشومانو صحت ته هیڅ زیان نه رسوي.
د خپل مطالبو د پاره د خپل بچو د خپل آئنده نسل د هغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نه خوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتېدو دي، څه احتیاطي تدابیر پکار دي؟
منګله احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت چکم سیستم دی هغه ډیر کمزورې دی. خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې د کورونا د راسه زیات نقصان شي.
په قبایلي سلو کې د سمیډا په نوم پروشه پیل شوې چې د چارواکو په وینا ورسره به اقتصاد ښه روزګار زیات شي.
دسمبر پورې دوه نظرې پروجیکټ د مونږ صوبای ګورنمنت ته پیش کی لګیا، هغه سره مطلب میټینګز روان دي او دا یو پروجیکټ دا ډیفرنٹ ډیسټریکټ کې یو ماډل تور په بلګو.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دین کوم مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته د حکومت خلاف راوته د یو لس اپوزیشن ګوندونو څخه د جوړ پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په یو بل جلسه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او پوز دې په سیاست کې ګوتې نه وهي. دوی هم داراست مظاهرو پیلول اعلان هم کړی. پوز همیشه ویلي چې د ملکی حکومت په چارو کې کار نه لري. حکومت وایي اپوزیشن سیاستوالان د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور حال د غلام غوس پر ریپورت کې
په ملتان کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان جمهوریت تحریک غواړي چې استخباراتي ادارې او پوز دي د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. محمود خان چکزی وویل چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم په سیاسي چارو کې د لاسوهنی دا خبره اوس منلی ده. دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د نواز شریف او زرداری حکومتونه هم راوستلی شوي یا سلیکټډ وو. عمران رورا ته دا منلی ده چې ځینې قوتونه د خپلې خوښې خلک راولي، نو دا خبره پاکستان جمهوری تحریک هم کوي. مونږ دا غواړو چې د پاکستان په سیاست کې وي د جاسوسي ادارو او پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه نه وي. جلسې ته تر ټولو اوږده وینا د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وکړه او هغې د موجوده حکومت د داخلي، خارجي او اقتصادي پالیسیو د ناکامۍ ترڅنګ په هیواد کې روان د احتساب په عمل نیوکې وکړې. د ملتان جلسه په داسې مهال رابللې شوې وه چې په دغه ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 350مه کلیزه وه. په دغه وجه مریم نواز د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بټو د پانسۍ کولو نه تر دې دمه پورې د هیواد د سیاسي مزل ذکر څه په دا ډول وکړو. ذوالفقار علي بټو پانسۍ کیږي خو کورنۍ ته یې د هغه د جنازې اجازت نه ورکولی کیږي. نواب اکبر بوکټی په غار کې ووژل شو خو خاندان ته یې د هغه د جنازې ادا کولو اجازت میلاو نه شو. بېنظیر بټو وژل کیږي او قاتل یې د هیواد نه بهر تختی. زموږ د جلاوطنۍ په دور کې زما نیکه مړ شو خو زما پلار ته د هغه په جنازه کې د شرکت کولو اجازت ورنه کړل شو. بلې خواته د ټوپکو په زور لس او شل کاله حکومتونه کیږي. آیا پرویز مشرف د یوې ورځې لپاره چا په جیل کې وساتلو؟ نو زه نن د ملتان دولس نه دا پوښتنه کوم چې د منتخب نمایندګانو سره ولې داسې سلوک کیږي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په ملتان کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي کارکونانو د نیولو او د جلسې ځای ته د لارو بندولو په لړ کې په حکومت نیوکې وکړې او د را روان جمعې، هفتې او اتوار په ورځ یې په ټول هیواد کې د کارکونانو د زورولو په سر د احتجاجونو کولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې تحریک د حکومت په ضد یو فیصله کن پړاو ته را رسیدلی دی.
هر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے.
د هیواد د سیاست نمو عمران خان یو اړخته کړی دی او د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې زه محفوظ یم خو ته محفوظ نه یې. له دې وروسته په 14 دسمبر د لاهور جلسه ده او بیا به درپسې اسلام آباد ته درځو.
لاهور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے.
د ملتان د جلسې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اپوزیشن د مشرانو د خبرو ځوابونه ورکړل او هغه دا خبره رد کړه چې ګنی عمران خان په انتخاباتو کې د ادارو د لاسوهنې د لارې واک ترلاسه کړی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ
دا هغه مولانا فضل الرحمان دے چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی وا خو پیپلز پارټی او نون لیگ ورسره دوکا کړی وا او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی وو. دا چې یو نیم سل جلسې هم وکړي نو د حکومت یو وخته هم نشي لمدولی. دا په دې وجه چې عمران خان د ولس په زور واک ترلاسه کړی او اوس یې هم ولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
سیسه پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
د ملتان په جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د کورونا وایرس د مثبت کېدلو په وجه ګډون ونه کړو او د هغه خور او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفا بوټو زرداری په دغه جلسه کې ګډون وکړو او په لومړي ځل یې یوې لوی سیاسي غونډې ته په مختصر وینا کې وویل چې د راوستلی شوي سلیکټډ حکومت د چپه کېدلو وخت را رسېدلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتېدو دي. د حکومت لخوا خپرو شویو نننیو معلوماتو تر مخه د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایرس وهلو کسانو شمېره له 400,000 اوښتی. په دوی کې 8,090 کسان مړه شوي دي خو 3,23,286 رغېدلي هم دي. په ډېرو هسپتالونو کې د کورونا وایرس مریضانو ساتلو لپاره بېډونه یا کټونه کم دي. ډاکټران وایي که خلک ماسک نه لګوي، لاسونه بیا بیا په صابون نه وینځي او ګڼې ګوڼې نه منع کیږي نه، نو کېدای شي ټول اسپتالونه ډک شي. په دېړه د احمد الله دا ریپورت اورو.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونې حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي چې ورسره د مړو شمېره هم زیاته شوې ده. د کرونا په مثبتو کیسونو کې د زیاتوالي راتللو وروسته د پاکستان د مختلفو لویو ښارونو په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره د کټونو او وینټیلیټرو څه صورت حال دی. د پېښور د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد عاصم د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د ایوې نه بلې ورځې ته په زیات شمیر کې ناروغان را روان دي او ورسره د کټونو شمیر په کمېدو دی.
پاکستان کې چې کوم هغه لیر تیر شوی د کرونا نو موږ د 50 بیډ یو کرونا کمپلیکس په لاره کې موږ اسټیبلش کړو. په کوم کې هغه ټایم کې موږ سره سره نه زیات مریضان داخلو. په دې ټایم کې موږ سره یو اویا مریضان په لاره کې کرونا کمپلیکس کې داخل دي. باقي نه مریضان داسې دي چې هغه په آی سی یو کې داخل دي. هم چې ډیر زیات د هغه طبیعت خراب دي. لږ ورځې مخکې صورت حال په رنګ یو موږ سره هغه ټایم کې د لسونه کم پیشنټس وو. دا په دې هفته لس ورځو کې د مریضانو تعداد کم دي. د لسونه یو اویا ته ورسېدو او دا هغه مریضان چې کم ډیر زیات خراب دي.
په پاکستان کې ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره له وسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو روانه څپه به د ډومبۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فزیر ربی د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د کرونا په وارډ کې په کم شمېر کې ورسره کټونه خالي پاتې دي او ورسره دا ویره پیدا شوې که په راتلونکو ورځو کې د کرونا نور زیات ناروغان هسپتال ته راغلل نو بیا به څه کوي
چې څومره ټلیفونونه زر چې وکومه 90% چې دی هغه دای چې بیډ اویلیبل شته که نشته، ځکه خلک په بیډ پسې ګرځي. نو بیډ چې کم میلاویږي د کرونا هغه په چانس باندې میلاویږي. دا مهال په پیمز هسپتال کې چې کم تقریبا 100 بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي هغه تقریبا ډک دي او په هغې باندې د کرونا مریضان موجود دي. موږ له احتیاط پکار دی، ځکه چې زمونږ د صحت چې کوم سیستم دی هغه ډېر کمزورې دی او خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، خلکو ته د اکسیجن ضرورت وي او اکسیجن سپلای کمه وي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې دی د کرونا د لاسه زیات نقصان شي.
د روان کال د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په پاکستان کې په جون میاشت کې تر ټولو زیات 1,01,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي ول او 2,850 نه زیات ترې مړه شوي ول. خو د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر عمر سلطان وایي د ملک نورو لویو ښارونو په شان په کراچۍ کې هم ورځ تر بل حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. خلکو ته خواست کوي چې په احتیاط تیلار خوونو دے عمل وکڑی.
کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ دن بد دن بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے.
کرونا ناروغانو پشمیرہ کی ہر روز ڈیرا پتی دے سرا اضافہ روانہ دا او د خار تقریبا پر ټولو سرکاري روغتونونو کې بسترې ډکې شوې دي او په شخصي روغتونونو کې ناروغانو ته دوه یا دوه نیم ورځې د انتظار وروسته بیډ ملاويږي. په جنا روغتون کې د کورونا ناروغانو لپاره د 80 بسترو وارډ چې یو پکې آی سی یو هم شامل ده جوړ کړل شوی ده او دا مهال 95% وارډ ډک دی. خلکو د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې لږ احتیاط کوو او حکومت هم تر سهده ټول بند لګولی و، خو دا دویمه څپه نه خلق سنجیده اخلي او نو حکومت څه سختي کوي چې لوجه ورستر بلا په ناروغانو کې اضافه روانه ده او دا ښکاری چې دراتلونکو لسونه تر 15 ورځو کې به ټول روغتونونه ډک شي او کراچۍ ښار کې به خلکو ته په آی سی یو کې ځای ملاویدل ډیر مشکل وي. نو خلکو ته مې خواست دی چې په احتیاطي لارښوونو عمل په کولو سره دي بغیر د ضرورت له کورونو نه راوځي.
په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د دې تر څنګ ټیمونه یې په نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصلې کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتېږي نو هغلته دوی سمارټ لاک ډاون لګوي. په کوم مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بیا بندوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
وخت په وخت په ځینو پښتنو سیمو کې ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو د ویکسین ورکول نه انکار کوي. په ځینو خلکو کې په غلطه توګه دا مشوره شوی چې دا ویکسین د اولاد پیدا کولو مخنیوی کوي. ځینو بیا د ویکسینو کول لپاره د شرط ښیي چې دوی په ځایونو کې د ترقیاتي کارونه وشي. ډاکټران، دینی عالمان او چارواکي وایي د پولیو ویکسین ماشومان له معذورۍ ساتي او دا ویکسین نه غیر اسلامي دی او نه هم د ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیسي. نو ځکه باید هر کس خپل ماشومان ویکسین کړي چې لدی مازورون کی وائرس پامان شي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د ساسکو ورکول نه انکار د اسلامي اصولو ضد عمل دی. د نومبر په 13مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ډاکټر قبله ایاز وویل
د خپل مطالبو لپاره د خپل بچو د خپل آینده نسل د هغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نخري او د بچو ژوند د هغوی مستقبل دا د والدینو او د معاشره یو خوشگوار فریضه ده او که څوک په دې خیال نه ساتي هغه د قانون په مخ کې هم ذمہ دار دي، ملزم دي، سزاوار دي او د شریعت د اسلام او د الله پاک په دربار کې به هم د دې ډېر سخت نیول وي. الله پاک خو په قرآن پاک کې دا ویلي دي چې د یو انسان جون چې چا بچ ک فکأنما احیا الناس جميعا، لکه دې چې کل انسانیت بچ ک، او که څوک ته یو انسان د مرګ باعث جوړ شو لکه دې چې ټول انسانیت مړ کړ. د خپل آئندہ نسل د بچو جون په خطراتو کې اچول دا د قرآن پاک د آیات صریح انحراف دی او د الله پاک په مخ کې باد به انتها په گرفت باعث عمل دی.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له دیرشمې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ګوزان پر ضد د ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. حکومت وایي د صوبې 14 لکو ماشومانو ته دا ساسکي ورکول هدف دی، خو د نومبر په دیرشمه د تورغر ضلع په بر کلي کې ځایي ځوانانو د پولیو د ټیمونو مخه ونیوله او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې د هایر سیکنډري سکول جوړ شي. د تورغر د بر کلی د احتجاج کوونکو ځوانانو مشر محمد عالم د نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل انتظامیه سره مذاکرات وشول او زمونږ د غوښتنو پوره کولو لپاره 15 ورځې مهلت غوښته.
زمونږ پولیو خلاف څرګنده اوسه دي زمونږ نن ډیمانډ چې کوم زمونږ کوم مطالبه چې کوم ایجوکیشن باندې کنه تاسو په خپل هم پتی ستاسو چې زمونږ ګیندا چې کوم د 2011 کې موږ ملا شوې ده تر اوسه پورې تر جمع سره هاي سي داونډ سکول نشته ده او زمونږ سم سټډنټان چې کوم بیا چې کله میټرو مطلب ہوٹل جوائن کی ہوٹل کی کار کی یادا سے کور کی سلوخین دا کہ نو میٹرک نہ آپ چاہو کم دیکھ خپل ایجوکیشن کے کنٹینیوشن نشی ساتھ ہے نو پدا گواجہ منتی منگے چی زمنگ آواز مخ کی ورسی اور منتی زمنگ کو پیش ملا پدا گواجہ منتی منگ رو کرے اور جو سر منگ دا خبر ہو کچی منگ بتاو سر پخپل دا مهم چی کم دے پولیو دا
د تورغر اسسټنٹ کمشنر اظہر محمود د نومبر په دیرشمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په تورغر ضلع کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي وو. د ده په خبره سخت کال ضلع کې یو ماشوم هم پولیو اغیزمن کړی نه دی او په 15 ورځو کې به د 14,000 نه زیاتو ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي. د ده په خبره د برکلي مشرانو او احتجاج کوونکو سره د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر فضل الرحمن مذاکرات وکړل او کمپاین د 100 ساعتو د ځنډ نه پس بیا پیل شو. دا چې په کومو شرطونو د برکلي خلکو د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړو په دې اړه فضل الرحمن مشال لیډیو ته وویل
سر ایسی ہے کہ بیسیکلی یہ سیمی ٹرائبل
ہے یہ نیمه قبایلی سیمه ده او دلته د جرګو روایت هم شته. نو موږ یو حجره کې راجم شو او هلته د کلی مشران هم وو. نو دوی سره په ډیر ښه ماحول کې خبري شوې. د دوی غوښتنه د هایر سیکنډري سکول په اړه وه. نو بیا موږ د ضلع د تعلیم مشر هم حجره ته راوغوښتو او هغه ته مو وویل چې دا ستونزه په سمدستي توګه اړوند چارواکو ته ورسوه او موږ به دا مسله اوس په خبرو کې د تعلیم سیکټری او نورو چارواکو ته هم رسو او په هغه به ضلع انتظامیه ټینګار کوي چې دا ستونزه زر تر زر حل شي.
د پولیو د ساسکو نه د انکار د ستونزه له سمو دی راهیسی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت رامنځته کیږي او کله هم چې دا ډول انکاري خلک رامنځته شوي دي نو د پولیو په ناروغانو کې اضافه شوې ده. تیر کال په مردان، کرک، خیبر قبایلی ضلع او جنوبی وزیرستان کې د پولیو د ساسکو نه انکاري خلک مخې ته راغلي ول. تیر کال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 1,000 سخت کال دا شمیره 1,000 راډیټ شوې ده. په تیرو وختونو کې د پولیو د ساسکو په اړه افواګانې مخې ته راغلي وي چې پکې د بچو نه پیدا کېدو خبره کیږي، خو د پاړه چینار روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي په دې افواګانو باور کول د خپلو بچو مستقبل سره لوبې کول دي.
خپل ازاین د پاره دوی د پروپاګاندا کوي، ډېر عجبا عجبا خبرې کوي، داسې خبرې کوي انسان عقل فهم نه بالکل وریا دي، سارا ذهن هغه خبره مني نه. دوی چوک یو پروپاګاندا کوي دا نسل کوشش کوي هنون کې 30 ایئرز تقریبا نیمه سرویس وشو، دا 30 ایئرز کې خدمت خپل بچی ته ای تو بچی انده بچی کیږي نور بچی دا هم کوم اسکی ځوانون شوال و دنیا و شوال بچی و شوال اوس په دې خبرې باندې دوه پوی دي. چونکی دا نسل کوشش ولا خبره خو غلطه ده، اوس نور نور سی آی او دې ته دا حرامه ده پاتې نشته چې د څه شی د څه شی باندې دی دا پولیو ډراپس کې دا غا انسان د پاره حرام دی.
دا محل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 22 ناروغان دي. حکومت وایي چې غواړي د هیواد هر ماشوم ته ورسي او دا ساسکي ورکړي. د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د پولیو ناروغي ختمه شوه، خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې اوس هم دا ناروغي شتون لري.
اوریدونکو د مجید بابر په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په ځینو سیمو کې اکثره خلک د خپل غوښتنو لپاره د پولیو ساسکو ورکول نه انکار کوي، او دغه سیمه دینی عالمان ډاکټران او چارواکي وایي چې باید خپل غوښتنې له ماشومانو مسؤل سره یا د هغې د ناروغۍ خطرې کې کی وی هغه خبرو سره اونه تړل شي، ځکه چې دا د ماشومانو د ټول ژوند خبره ده. بل طرف ته په جنوبي وزیرستان کې پرون د پولیو ضد پنځه ورځنۍ مهم پیل شوی دی. چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې مهم کې به 1900 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول شي. د چارواکو په خبره د پولیو ډلو لپاره د امنیتي تدابیرو انتظام هم کړی دی، او دې کې به تقریبا 600 ډلې برخه اخلی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
سویلی وزیرستان کې د ګوزن رنجنا د ماشومانو د ژغورنې د پاره د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو پنځه ورځنۍ مهم شروع کړای شوای دی. د پولیو دا مهم کښې و د سویلی وزیرستان څومره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچل شي، او دا مهم و څو ورځې جاری وي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمان واسید مشال ریډیو ته وویل پولیو ٹیمونو تا پسیماکشی دی سیکیورٹی ورکولو حالات براکشی دی سولی وزیرستان پولیس مشر شوکت علی خبر ہم وار وائی بدر سیمے اسے دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چھ دے 2009 کال پوجی عملیات کشے دے ڈانکڑی شوی کورونا معاوضے مقامی انتظامیہ نور کوی زکای دے پولیو مہم بائیکاٹ کڑائی و خونن دے ڈپٹی کمشنر انتظامیہ چارواکیو سرا جرگے نا پاس ہم دا بائیکاٹ ختم کری.
پولیو اولی کمپین شروع دا بیا میش پا داکش سینا تیجا ورسرا سنگزان خیل گیگا خیل درامن خیل کی کڑای دا دے بدر علاقہ دو میش دا پولیو بائیکاٹ اعلان کڑای و پا دا نم تاریخ بند دا دپی کمیشنر انتظامیا رو غلی و میش تا و دی بدر تا میش دا پولیو بائیکاٹ ختم کر میش پل بچیون تا پولیو وچا والا
دیوانا اعظم ورسکو سی دین کئی نیک محمد پخپلا سیماکشی دی پولیو مہم پا براکشی مشال ریڈیو تا وویل
جنیدو ازبستان وانا کے نن ہاں دی پولیو مہم آغاز باشن تالوری کنکا وگرزا دلکی مینا تقریباً دی دوی باجی پرا دی دا گرزا دلو باچون تی پولیو ورکاولا تو دنگی تکاری که کمون او بون نزادی باوات تا وچلاوی که دا دخپل باچی سا زیادای دا کچیر دا سوس پولیو بین نکرا یا دی در پشاو خسرا ورکاوین انسا بوخ نی خابری جی تی پولیو در شش آئی دا دا غواجینا در پشاو خسرا ورکاوین پولیو ورکاوی خپل باچون تا
دی سویلی وزیرستان صحت محکمے مشر ڈاکٹر ولی الرحمان ماسی دا ہم وویل چې په سولی وزیرستان کې دا سی سیما نشته دا چې اوراته پنځه کالونه نه کم وړکی جنکې موجود وي، او د پولیو ټیم التا د پولیو ساسکی ورساولی نه وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اور دن کو مشال ریڈیو تا سورے د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو .com باندې هم اور دل شه د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور رپورټونه هم لرو. خو اوس په خبرې کې د ماسیګر درې نیمه بجې کې دن کې د فرخنده صدم سټوډیو ته راغلی ده. دا غینه به د دې سات لاند خبرونه وورو.
په
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د رواني جمعې خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د نومبر په 10مه د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې 2450 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته او کسانو ټول شمېر 4,402 ته رسېدلی. د دسمبر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه په پاکستان کې 8,091 کسان مړه شوي خو تر 3,03,000 زیات ترې رغېدلي دي. د پاکستان وفاقي حکومت راتلونکو 15 ورځو لپاره د ډیزل او یو لیټر په نرخ کې 10 روپۍ اضافه وکړه. د کوم وروسته چې نوی نرخ شاوخوا 1.6 روپۍ ته ورسېد. د نیټو سرمنشي د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې ویلي چې اتحادیان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. ینس ټولټنبرګ دا خبره د نومبر په 10مه په برسلز کې خبریالانو ته په آنلاین کانفرنس کې وکړه. نوموړي دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړی چې امریکا خپل پوځونه له افغانستانه د ایستلو تیاری کوي او په یاد ملک کې د طالبانو نورو سختریزو ډلو حملې هم دوام لري. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ساینسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه یې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده او نن په ټوله نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې نړۍ د کورونا له وبا سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ایچ آی وی او ایډز د پروګرام شویلي د ایډز ناروغان چې کمزوري قوت مدافعت لري باید تر ټولو لومړی د کورونا وایرس واکسین دغو کسانو ته ورسول شي.
لاند خبرونه د فرخند اسد ناوړې د وخت ورسوس د یو بل ریپورت طرف ته د بلوچستان په هنتون تختول شوی استاد پروفیسر لیاقت پریخودل شوی دی. نو موړې د نومبر په 13مه نیټه د بلوچستان په مستون کې د په هنتون له دوه نورو استادانو سره نامعلومه وسلوالو تختولې وو. د تختونې شاوخوا 2 ساعت وروسته د هغه ملګري ډاکټر شبیر شابانی او ډاکټر نظام بلوچ پریخودل شو خو دې تختونکو له ځان سره وساتو. په 13 د پاسه یو لسیزه کې د بلوچستان یونیورسيټي 500 استادان وژل شوی، 4 تختول شوی او په لسکونو بیا نور ثبوت تبادله کړل شوی دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان یونیورسيټي د براوی څانګې مشر ډاکټر لیاقت سنی له هغه یو ورځ وروسته د نومبر پر 13مه نیټه سهار وختي کور ته ورسېدی چې د تښتونې پر ضد د زده کوونکو سازمانونو بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو اتحادیې احتجاج وکړ. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 9مه نیټه په کوټا پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته 4.5 ساعته وخت ورکړ چې ډاکټر لیاقت یې پیدا کړي. دوی دړکه ورکړه که پیدا نه سو نو احتجاج بکوي او په صبح کې به د 14 جمعات د روانو امتحانونو له څارلو بایکاټ وکړي. د استادانو د اتحادیې د دې دړکې 4.5 ساعته لانه پوره چې ډاکټر لیاقت سنی سهار وختي کور ته ورسېد. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نومبر پر 9مه نیټه مشال ریډیو ته د ډاکټر لیاقت سنی کور ته د رسېدو تصدیق وکړ.
ریپورت ډیپیو ته ورکړ، ډیپیو چې مقدمه درج کړه. بیا چې د بلوچستان ګورنمنټ سي خپل پرواله زور لیویز دی پولیس دی ایف سی دی دا تو پروفیسر بازیابی دا پارا مختلف ایریا چی دی دوی سر شروع کرد و کوشش شروع کرد. نو بیادا دی چی نم سحر ڈاکٹر سنیر صاحب چی دی خپل کورت ورسی دی اور دی دا بایان ورکر
دی. بلوچستان پوسټ نومې ورپانی د پروفیسورانو د تښتونې پاړه په ویډیو ریپورت کې د تښتون کې لخوا پریښودل شوی ډاکټر شبیر شاوانی خبرې هم شاملې کړې دي. نوموړي د پیښه پاړه ویلي چې د نومبر پر 28مه نیټه د دوی ګاډۍ مخپټو کسانو ودروله او دای او ډاکټر نظام بلوچ یوې او ډاکټر لیاقت سنی بلې ګاډۍ ته په زور واچول. خو دغه په خبره د 2 یا 2.5 ساعته سفر وروسته دوی دواړه د یو غره په لمن کې پریښودل. په بلوچستان کې په 2018 کال کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیاتو پر مهال تر وچل کې دورسته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې جوړې شوې وې چې له پاکستانه د بلودو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. د دوی د وهلو لپاره د پاکستان فوج عملیات پکړل. پر دې مهال ګڼ شمېر بلوچ سیاسي فعالین تښتول شوي چې بلوچ ډلې تور پر فوج لګوي
خو هغه تل دا تور رد کړی دی. همدی حالات ته په کتو سره د دې درې پروفیسورانو د تشدیدو خبر خبرېدو سمدستي ورسته د بلوز د کونکو سازمانونو او استادانو اتحادیې لخوا سخت خبرګون وشول سو، خو نه حکومت نه د تشتونکو لونګلو خلاصوي استادان او نه هم د پوهنتون د استادانو اتحادیې دا ویلي چې دوی درې واړه چا تشتولي دي. د بلوچستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسیشن جنرال سیکرټري باقی جتک د نومبر پر دیرشمه نیټه مشالې ټول چې دوی ته نه د معلومه چې دا استادان
دری کسانی چی وڑی خلق ندی معلوم چی دا خلق دلی دوری مجھو چاہا چپشتن کری پولیس والا سا یا دا غیر ڈیپٹی کمیشنر مستونگ سا دا غیر علاقی پولیس لیویز سا ایک چاہتا ندی معلوم سو کسان دی نو یو خبر مرازی یا یو لفظ انسان پا ذہن کرد چی دا نامعلوم خلق دی نو دا نامعلوم خلاف ایف آئی آر ام در سو یونیورسٹی کنٹرولر صاحب ایف آئی آر درج کر تا دا اوریزی استادان اغواکین استاد چی اغواکی جام ساری بخوارکی بس حالی
په بلوچستان کې رواني ناکراری د کوټې نوسري د نورو طالبي ادارو په مقابله کې زیاته ځپده ده. د نواب اکبر خان بوکټي تر وژل کېدو وروسته بلوچ سازمانونه په پوهنتون کې ډیر فعال ول او د دې لپاره حکومت په لوشمیر کې ملک شاه ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په نتیجه کې هلته سیاسي فعالیتونه نشتې پټه په ودرېدل. د باقی جتک په وینا په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې پنځه استادان پروفیسر صفدر کیانی، پروفیسر نازمه طالب، پروفیسر سبا دشتیاری، خورشید انصاری او محمد دانش عالم وجل سوي او څلور استادان تشتول سوي دي. د یونیورسيټي د اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر دیرشمه نیټه مشالې ډول چې د استادانو وژنه او تشتونو په شوونکو کې ویر خبره کړې ده.
په کلاس روم کې چې کوم لیکچر ورکي خصوصا هغه استادان چې د پولیټیکل ساينس، د هیستوري، د انټرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن چې هغه یقینا سبجیکټس هم ټول د سیاست سره، د نظریاتو سره او کنټینټ سره، دغه سی ډیسکورس سره، دغه سی پاغه باندې ایون د لیکچر په دوران کې هم دا مشته معلوم دي چې استادان ډېر احتیاط کوي او پاغه باندې دا سی یو د خوف علامات تا به خصوصا چې مشکم استادان ریسرچ آرټیکل لیکي په مختلف ریسرچ جرنلز کې هغه کې هم ډیر زیات په دې باندې ذهني تور یو فشار وی او کوم الفاظ او فکر او خبره هغه دا سوي چې سبا ودته یو ایشو نو سره جوړه.
باقی جته کوي چې د یونیورسيټي استادانو اتحادیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه غونډه را بللې چې پکې به د استادانو ژوند ته د وروړاندې غوښونو د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دغه التهاب به ترقیاتي کارونه کیږي، عدالتونه به جوړیږي، د امنیت چارې به پولیسو ته سپارل کیږي، خو خلکو په بیلابیلو موقعو د دې وعدو د نه عملي کېدو ګیلې کړې دي. اوس چارواکو یو نوی پلان اعلان کړی چې په وینا یې په عملي کولو سره به د قبایلي ضلعو خلکو اقتصاد ښه او روزګار زیات شي. خو له تجارت سره تړلي خلک وایي حکومت باید ژمنې عملي کړي او یوازې اعلانونه دي نه کوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې اورو.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا چارواکي وای چې دوی د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ڈی پی او امریکایي ادارې یو ایس ایډ سره په ګډه د قبایلي ضلعو د معاشي بحالۍ لپاره د سپارښتنو یوه مسوده تیار کړې او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته یې وړاندې کړې. حکومتي ادارې سمیډا په وینا دوی لومړی په قبایلي ضلعو کې مخکې نه موجود امکانات وکتل چې هلته کوم کاروبارونه ممکن دي او دا غینه پس ورته پلانونه جوړ کړل چې شخصي او سرکاري کمپنۍ او ادارې پکې سرمایه‌کاری وکړي او تکنیکی مرسته به دوی ورکوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا صوبایي مشر راشد دمان مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې مسوده کې دا منصوبه هم شامل کړې و چې په قبایلي ضلعو کې به افغانستان سره په پولو باندې ډیوټي فری یا د بغیر ټکس مارکیټونه جوړوي او دا پروژه عملی شوه.
نو د دې کې الحمدلله دو سایټ چې دا پی ایم چې دا لاست ان لاست وی چې دا اناؤنس وکړو ټوټل چار
کراس بارڈر مارکیٹ دی گورنمنٹ اپروو کو دو باندے کار سٹارٹ شے ہوئے دا دس اے کم چے لینڈ روٹس دی افغانستان سر ٹچ کے گی نو ٹوٹل مونگ ایٹ ریکمینڈ کرے ہوتے کہ آغم الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرے دا او آغا گریجولی آغم بچے دا نو آغا با گراؤنڈ باندے با سٹارٹ شے
راشد امان وائی دا روان کال دسمبر پور بپ کی دری پروژی نور ہم شروع شی یعنی ماربل او گرینائٹ زراعت تازہ میوو سبزیانو جدید منڈائے او سٹوریج یا خوراکی سیزونو خوندی کولو منصوبے پکی شامل دی
دسمبر پورے دو ندرے پروجیکٹ کی مونگ صوبائی گورنمنٹ تا پیش کی لگیا آغا سر مونگ ٹوٹلی انٹریکشن کیو آغا سر مطلب میٹنگز روان دی او دا فنڈڈ بائی دا پروینشل گورنمنٹ بھائی او دا یو جو پروجیکٹ جدا ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ کے یو جو ماڈل طور پر لگو اس دے مونگ ڈاکومنٹ ڈیولپ کی لگیا گورنمنٹ تا پیش کرو ان شاء اللہ امید دا کہ کمنگ جو فائنینشیل ایئر کے دا پروجیکٹ جدا با گورنمنٹ ایڈ کئی اور امیڈیٹلی دے علاقوں کے دا پروجیکٹ جدا با سٹارٹ ہی گی
سمیر ڈوائی ہلتے پکبیلی ضلع کی پر ریگولیٹری اصلاحات باندھے ہم کار شروع کرے چی کاروبارونا قانونی او رجسٹر وی د پاکستان او افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈائریکٹر زاہد اللہ شنوار وائی
خبر بالکل ڈیرا مہم دا جدا ریگولیٹری فریم ورک خبر کڑے جدا منگا انٹروڈیوس کو موجودہ حالات کے قبائلی سموں کے دا ٹیکس ایگزمپشن ہم پروت دے 2023 ہو رہے خڈیر مراد دا جوڑی گی ٹیکس ایگزمپشن ما دا خیال دے نو دا ریگولیٹری فریم ورک او انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چدا دا پاولنی سٹیج کے پکار دے شہر ضلع خپل پوٹینشل مطابق التا یو پروجیکٹ ورکول پکار دی یوم پکے پات کے دل نہیں پکار التا دا ٹوریزم پوٹینشل دے چرتا دا منرلز دے چرتا دا انڈسٹری دے چرتا دا ٹریڈ دے چرتا دا ایگریکلچر دے
سمے ڈوائی پکبیلی ضلع کے با کامیاب سرمایہ کاری او کاروبار لپارا بینکو نہ قائموی سرکونه ب جوړوی انٹرنیٹ اسانتیا بور کوی او کاروباری پوہ لپار با تربیتی غونډه کوی فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان او افغانستان کې کورونا وایرس ته فروری په میاشت کې ښکارا او په جون میاشت کې دومره زیاته شوا چې د خلکو پر اغونډېدو کاروبارونه بندې سو لګول شو په دې کې سندرغاړي متاثره شو ځکه چې دوی ودونه ته نشي تللی او مجلسونه هم نه کیږي اوس دوی پریشان دي چې د کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی نو ښایي بیا یې سازونه خاموشه او ژوند یې سخت شي په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اورو چې په موسیقي پیلېږي
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کې ولوي چې دوی د کورونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کورونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکو د اوربا په غویو دی وای چې د فروټو او یا د شنې میوې رړه هم لګوي خو د ناروغي له وجې هغه هم دا یو میاشت کېږي چې پرې خېده
وځي پابندي د غوښې کار روزګار هم نو پېښ پیدا او سفورې پروګرامونو هم د حالاتو کې پروګرام گرام لبشر خلاړو نو پولیس مولیس فرا لبشر سوی بند کو بس کله نا کله پروگرام للاړ شو فیش زرا خرچا مرشم با زبار شه د سه بازار کې د دی لات تی بس زغا کرونا دا د دی وا غیر دا قسی قطای جنا
نا تمر غرور مکړه خو زل می يم زما ما بلا جانا
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجې هم ډیر متاثر شوو تحمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی ضلعو هنرمندان زیاتره د خپلو سیمو نه لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبي ضلعو بیلابیلو سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولي دغه هنرمندانو په خپله هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجسټر تنظیمونه جوړ کړي خو د آرټسټانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکي او د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې اوس ځینې ځوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډه کړي
کومګا هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې ډیر راځي نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده د دې وجې په دوران کې به خو شرلګو نه وړاندې رسو یو پرایوټ فرم او چې هغه په کور په کور باندې چې کوم کسان هغه تر صحیح وو هغه ته د خوړې سامان ورکړو تاسو بل هیڅ څوک حکومتي کس دا نه شي کولای چې دا غي پاره څه پیکج دی یا څه پروګرام دی که څوک مونږ چا سره خبرې هم کړو نو مونږ ته دا ووایي چې یاره مونږ روان یو مونږ سره رابطه کې یو. خدای چې تپوس خو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي وایي چې مونږ سره خو دې میلاګي وېږم نه.
د شیر عالم شینواري په وینا چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن اخوا کېږي او په پردو کورونو کې په خدمت مجبوره دي. د کرونا د لاکډاون موده په پاکستان کې څه 15 میاشتې اوږده وه چې د روان کال د 14 مارچ نه تر د 15 ستمبر پورې غځېدلې وه. د ملاکنډ سردار یوسفزی چې د پښتو ژبې سندرغاړی دی وایي چې ولسی هنرمندانو د ده سره هم رابطه ده او د کرونا د لاکډاون په وخت به یې خپل مشکلات له ده سره شریکول. هم خود تحمید بچا پوینا چې هر کله په دوی مشکل راغلی دی نه حکومت او نه معاشری د دوی سره مرسته کړي نو ځکه ځان له متبادل روزګار هم ساتلی. البته د ده سره تبلی سنم وای چې ده ته هنر د پلار نیکنه ورپاتې دی او نور هیڅ یو کار نه دی زده کړی او نه ورسره د کاروبار دپاره پیسې شته چې نوی کوم کار پرې شروع کړي. بس که هنر د لارې ګټه وټه بنده شي نو یوازې د بیلچې او د ټاټکي مزدورۍ کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
چی مسافر سڑے بیمار شی مکری واخ دی دو وطن ارمان کبینا.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په سنو برخو کې په وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی. خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم دا راز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او ځمکه د شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کري. سږ کال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خود کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28 مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې که وکرلی شي نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو یخنی لږه مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وایي کروندګري کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وایي د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي. خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسې پرخه لویږي چې فصل سفر نه کوي، مخکې غټېږي نه. هم چې په کوم حال یې د هغه جنوري د اینډ پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقسې، خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتود شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځنونورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې له کبله یې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو، خلکو ډېره پیدا ورکړله. دغه رنګي اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خامدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی. دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او کنه کېږي، خو خلک هم دغه شي ته ناست.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې له کبله یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوي چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف ته راغیب کو، د هغه په ټوټل خرچه را لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وښو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېجي، د پولو کې به لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه په 5-6000 روپۍ دغه د اغر سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چېرې د دې جوګا نیم چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې کاغذ ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې 2 میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په سوات کې د های کورټ بنچ په هغه پریکړه چې ملکن ډیویژن کې د کباړ نه جوړ شوی کټګاډي بند کړی شي، د سوات پولیسو پر ضد کاروایی پیل کړې او تر دې دمه یې د 2 نه زیات ګاډي نیولې دي. په دې فیصله ځایي ولسوالۍ چې له دې سره به په لکونو خلک بیروزګاره شي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن وزلې د یو قانون تر سوري لاندې د حکومت پاکستان لخوا د ټکسون نه پاکه سیمه ده، او دغه وجه ده چې په دې سیمه کې نان کسټم پیټ په لکونو ګاډي ګرځي چې پکې داسې ګاډي هم شته چې د کباړ په غرض په ټوکړو کې سیمې ته راوړی شوی ول او بیا ترې مرستیانو ګاډي جوړ کړي. په دا اړه د سوات منګورې سلیمان وای چې دا وخت په زرګونو ګاډي په سیمه کې چلیږي او عام خلک پرې مزدوري کوي.
چا پټه خرچ کړی، چا کوټه خرچ کړی، ځانه چا ته ګاډی اخیستې خپل مزوري پې کوي. نو اوس چې مطلب دا دی ته دغه کې پاش نه دی بسه کوي، شوکی به کوي، ډاکې به کوي، پاش سی چل به کوي، پاش کنه مطلب دا غلاګاری به کوي، سب کوي.
ظفر الله خان چې د موټرو جوړولو کاریګر دی زیاتوي چې دې پیسلې سره به نه صرف په زرګونو ګاډي چلوونکي متاثر شي، ورسره به نور هم د بیروزګارۍ سره مخ شي.
لکه قسم قسم دا گاڑی تاسو په روټ کې ګورې نو پدې کې تقریبا 90% چین دا کټ گاڑی تاسو مې رہے گی. کم چې غریب دی دا خپل بچو روزی لپاره راوته، نو هغه خلک چې دې دوه پازابای، نو دې سره یوازې دا ډرور دا غریب طبقه دغه نه ده، دې سره ډیلټر شو، رنگسار شو، ویرینګ وال شو، مکینک شو، پیٹرول والدی، لکه ار یو کس ته پدې باندې دغه پریوزی اثر پریوزی چې نه بلخوا
د ہائی کورٹ پیسلے پاڑا د سوات بار ایسوسیشن پخوانے مشر وکیل اصغر خان وائی چی دغه پیسلہ د قانون مطابق تا خو صرف هغه گاڑی پکې شامل دی کومتا چی کمپنی د پیجنگلو لپاره چی ایس ایس پلیٹ لگول او هغه متاثر کړی شوی
کم چی چیسس نمبر امپورٹ شوی یا کٹ شوی او دوباره ویټ شوی اوس دغه گاڑی کو این سی پی گاڑی دی او کو آلریڈی رجسٹرڈ گاڑی دی او پدوانو باندې دا اپلیکیبل لا او داغه دلان دی با ردی ججمنٹ دلان دی بیا کاروای کی باقی په مارکیټ کې چې کم کٹ گاڑی باندې این سی پی پنو باندې چلی کی چې داغه چې اس اس نمبر نه چړل شوی هغه په باڑی باندې کٹ کی یا په فریم باندې کٹ کی او دلته کې بلاک ڈیویژن کې عام دخل کو تشویش دا دی چې یاره پدې کې چونکی دا ټول کٹ گاڑی ټول کٹ گاڑی پدې کې قطن نه دی شامل
د سوات پولیس مشر ڈی پی او قاسم علی خان له خوا ټولو پولیسو ته نوټس جاری کړی شوی چې پکې هر قسمه کٹ گاڑی دی اونیولې شي په دا اړه پولیس وایي چې دوی د قانون مطابق کاروای کوي او نیولې شوی گاڑی به دوباره کباړ کوي بلخوا باس سیاسي او مدني ګوندونو د عدالت دغه فیصله په لوی عدالت سپریم کورټ کې چیلنج کولو پخله هم کړی دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د موټرو ډرایورانو وایي چې د افغانستان لاس د بی اسناد موټرو په شان دي د پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ورکړل شي دوی وایي په سرحدي سیمو کې خلکو سره نږدې 80% د پاکستان لاس موټرې دي په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو
لکلونو کلونو راهیسې په پکتیا پکتیکا خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزې ګڼي دا موټر چې شمیر له لسګونو ضرورت دی افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي خو عام خلک د پاکستان د لاس موټر بولي په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن په نمونو دوه موټر چلوونکو مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص یو هر ورځ دغه واضح دي چې کانتینری موټرې بندېږي پاکستان لاس موټرې بندېږي
د ګردیز د خاري اتحادیې استازی قمندان اولدین وایي په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي
خلک بیکار دی دغه موټر ته لاس اچول د ورځ مزدوري پوه کې 15 روپۍ پوه غټي دا موټر څه اسناد ولري دا موټر یو موټر پوه 8000 ډالر ده اوس په 2 لک روپۍ خرڅي نو دا واستوک د لوړ غنلري مجبوري ورځ نه دا خېستی دي
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکانه موي د کانتینری موټر شمیر دومره دی چې بندولي ناشونی مار میږي دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وایي
ټول موټر ګټ سره خوړلای دا څوک پاکستان لای څوک افغانستان لاس خو په لیټ ورکول د زخب علما لمبر پلیټ هغه به معلومی جنئی جرمونم نسره کیږي خلک اقتصاد کمزور دی نوې موټر دی هر چا سره یو دوا ده او د افغانستان لاس موټر خو سیدی یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره او زره ته زره لزرانه ډالر دی وزکی وسوزکیان دی په سلحاو په سرک باندې روان دی پاکستان لاس دی او دا کچیر ته محصول سی نو د حکومت بودیجا ګټه ور سره برابری
په ګردیز خار کې دیوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانتینری موټر خلک د غریبه او مزدوري لپاره خوخوي ارزان دی اوارز نلری مصرف لګ دی او کار مزدوري پر خکیږي
پاکستانی موټر مګ دیویش نه وروړو پخپله پاکستانی راځي یو سوزکی ډیر راځي یو پولډر ډیر راځي دلته چې دای سوزکوی کاروبار ډیر تیز دی دغه پوره تیز دی چې خلک غریبي پکې اوس دای وای باندې مامیاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به خي موټر نشو سر سوالای
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانتینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی دای وای کدا مسله په مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکي پیخم د غلط لاس لیکبله رامنځته کیږي
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو د پوره د دید ساحه پراخ نه ده هغه په هر اولاد کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي سپرلیټ ټوی اجګوي هغه په هر حالات کې د خطر سره مواجه دي یعنی ازرار ډیر دي نسبت د افغانستان لاسته.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د افغانستان لاس کانتینری موټرو ته د اسنادو د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم وروستی تصمیم ونیسي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.